مشي دا مشال ریډیو دی د 12 بجو په دی خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه او منی د خبرونو لپاره سره نجیب عامر او د ټکنیک په برخه کې را سره اکرام مسکینیا ملتیا کوي. د دې خبري غړی د سر موضوع په کراچۍ کې 13 شپه هغه 14 دا چې سکسان ته مرګ جوړ لاړولې دا د دې تر څنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمې مطالب هم په دې خبرونه کې را سره دي. ولې هر سمخ کې خبرونه د نجیب عامر
خبر پختونخوا حکومت له مرکز د قبایلی سیمو د پرمختیا چارو لپاره د ځانګړو شو پیسو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه وکړه او یونیت چاروایي جګړې له اوکراین شپږ میلیونه خلک نورو هیوادونو ته کډوال کړ. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وای پروان مالی کال کې په قبایلی ضلعو کې و د شراب روپۍ په ترقیاتی کارونو کې لګولې. تیمور سلیم جګړه پرون په پیښور کې په خبري غونډه کې خبريالانو ته معلومات ورکړل. نوموړي وروسته مشال لړیو سره د ځانګړو خبرو پر مهال وویل وفاق چې اوس یې واک د مسلم لیگ نن په مشرق کې د ائتلافي حکومت سره دی هغوی ته د پرمختیایي پروژو لپاره د ټاکلو شوو پیسو وروستی قسط نه دی سپارلې.
افسوس سره دا ویم اوس مې پریس کانفرنس هم وکړو چې وفاقي حکومت د قبایلی اضلاع د کال د سلورمې حصے بجټ مونږ ته اوسه پورې نه دی راکړی. اوله سره به روپۍ دي دا چې کوم هغه نه دی ریلیز کړي.
د پاکستان په مرکز کې د تحریک انصاف حکومت د روان کال د اپریل په 10مه ورځ سلا غېړنګ شو چې عمران خان د عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې له وزیر اعظم لري کړل شو. موجوده مرکزی حکومت تر اوسه د خیبر پښتونخوا د خزانه د وزیر د غوښتنو په اړه سند ویلی. په کراچۍ کې بیگانه وخت له ګڼې ګڼې په یو ډک مارکیټ کې د 14 لکبل لګ تر لګ یو کس وژل شوی او 14 نور ژوبل شوی چې په کې د سلورو هغه وضعیت نازک خودل کیږي. چارواکي وایي وژل شوی کس او ډېرې زخمیان ولسی کسان دي. پولیسو په سملاسي توګه د 14 د نویت پاړه سن دی ویلي. د کراچۍ د پولیسو یو افسر شرجیل کرل جیو ټلویزیون ته په مرکه کې ویل اغوی د داسې کومې پیښې پاړه ورلمخې خبرداري یا استخباراتي معلومات په لاس کې نه لرل. د اپریل په 26مه په کراچۍ کې درې چینایي وګړي او د هغوی پاکستاني موټروان په ځانمرګي برید کې وژل شوي ول. دا برید ذمواري بلوس بلتون پالو قبوله کړې وه. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بشري وضعیت او د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په دوامداري سرغړونې دوی اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره شپه د افغانستان د بشري وضعیت او په تېره بیا د افغان ښځو پر ضد د طالبانو د محدودیتونو د زیاتېدو په هکله غونډه جوړه کړه. په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروې د استازولۍ مرستیالې تراین هایمبرګ خبریالانو ته وویل چې طالبانو د اقتصادي کړکیچ د هواري پر ځای په ښځو او جنو ظلم شروع کړی. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا دایمي استازي باربرا ووډ ووډ هم وویل که طالبان داسې تګلارو ته دوام ورکړي ډېره ستونزمنه ده چې افغانان او نړیوال یې د یوه مشروع حکومت په توګه ومني. د امنیت شورا دا غونډه وروسته له دې راوبلل شوه چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت ویل چې ښځې باید د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټ کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یونیسیار وایي د فبروري له 23 نیټې راهیسې چې روسیې پر اوکراین په پوره معنا یرغل پیل کړی له 6 میلیونو نه زیات کډوال له اوکراینه وتلي دي. یاد اداره وایي د مئی تر 12 نیټې پورې له اوکراینه 6,09,515 کسان وتلي چې 90% کې مېرمنې او ماشومان دي. اوکراین د روسیې د یرغل په لومړیو ورځو کې د 1300 کلونو په منځ کې نارینه ته د نظامي او ملکي دفاع د پیاوړتیا په مخه له ملک د وتلو اجازه نه ورکوله. د کډوالو شو میلیونونو اوکراینیانو ډېری برخه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د اروپایي ټولنې غړي هیواد پولینډ ته رسیدلي. جګړې 8 میلیونه نور اوکراینیان په ملک کې دننه بې ځایه کړي دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې که هلته جګړه روانه وه نو دروان کال تر پایه به د اوکراینیو کډوالو شمیره 2 میلیونو ته رسیدلې وي چې له اوکراینه به نورو هیوادونو ته تللي وي. له جګړې وړاندې د اوکراین آبادي 40 میلیونه وه چې پکې د هغو سیمو آبادي هم شامله ده چې واک یې د روسیې یا د بلتون پالو په لاس کې دی. خبرونو پای
مشال ریډیو ته وګی نجیب عامر رمو د 12 بجو خبرونه اوریده که تر پای را سره پاتې شوی. د دې مهم راپورونو ترڅنګ به نور مهم راپورونه هم اوریدل. کراچی کې تیر شپه 14 شوې ده او پلټون کې وایي چې بارودی مواد په یو سائیکل کې ځای پر ځای کړ شو.
اب تک جو اطلاع ملی ہے کہ ایک بائسیکل وقت گاڑیاں یہاں سے گزر رہی تھیں ظاہر ہے سوری ڈیمیج ہیں.
د خیبر پختونخوا د خزانی وزیر تیمور سلیم جګړه وایي چې وفاقي حکومت د قبایلي دلو د ترقیاتی کارونو لپاره تر اوسه ورته پیسې نه دي ورکړي.
افسوس سره دا ویم اوس مې پریس کانفرنس هم وکړو چې وفاقي حکومت د قبایلي اضلاع د کال د سلورمې حصے بجټ مونږ ته اوسه پورې نه دی راکړی.
او د بلوچستان په ډیره بوکټي سیمه کې د حیضې وبا خبره شوې ده. هلته یو ډاکټر وایي
1450 ټوټل کیسز نن ورځ ډیر سوي ده. په نن ورځ 223 کیسز تر دا ګور زیات راغلي ګرځو ټوټل ورځ کې سلور ډیت یو چې دی تقریبا د سلو کلو پورې سړی و هغه مړتي درې کښنیان
قبلي سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپلې غاورې د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلې او اوریدلې شئ. ورجو د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورجو پرون د شپې نه وخته په کراچۍ کې په یو بمی چاودنه کې یو کس وژل شو او 14 نور ژوبل شوي دي. د ځینو زخمیانو صحي وضعیت د اندېښنې وړ خبدل کیږي. تر دې دمه د برید ذمہواري چانه ده منلې. تر دې وړاندې د تیر میاشتې په پای کې په یو ځانمرګي برید کې 4 کسان وژل شوي وو چې 3 چینایانو. له کراچۍ نیاز علي خان نور تفصیل راکړي.
د کراچۍ پولیس وایي چې د مای په 12 د شپې د خار په صدر سیمه کې 14 شوي چې پکې یو تن وجلې شوي او 14 نور جوبل شوي دي. په صدر بازار کې دغه 14 په داسې حال کې شوي چې د 14 لږه شپه وړاندې د دغه ځاینا د ساحلي ځواک یا کوست ګارډ ګاډي تیر شوي دي. خو یاد ځواک ویلي ګاډي او سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوخته. د کراچۍ ښار د جنوبي زون د پولیسو مشر ډي آی جی شرجیل کرل د پیخې په اړه مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل د پیخې پلټنې پیل کړې شوې دي او په ابتدایي معلوماتو کې معلومه شوې چې دا 14 په سایکل کې په ځای کړې شوې د بارودی موادو د لارې شوې ده.
اب تک جو اطلاع ملی ہے کہ ایک بائسیکل
دی وای چې تروسا چې کوم معلومات راغلي دا په یو سیکل پوری 14 ډیوایس اخودل شوی وو. برید د شپې 11 بجې او 40 منټه شوی. زدا نګنم چې کومه اداره یا د هغوی گاډي هدف وو او سو گاڑی چې بدی وخت کې لدیزه تیرې دل خراب شوې دي.
وخت گاڑیاں یہاں سے گزر رہی تھیں ظاہر ہے سوری ڈیمیج ہیں.
پولیس افسر ویلی چې د پیخې پلټنې پیل کړې شوې دي او دا ویل با د وخت نه اوړاندې وي چې دغه پیخه په کراچۍ پوهنتون کې د شوي ځانمرګي برید سره څه تعلق شته او کنه. په کراچۍ پوهنتون کې د اپریل په 26 د چینایي انسټیټیوټ په گاډي 14 شوي وه چې پکې د 3 چینایي استادانو په ګډون 4 تنه وجلې شوي وو. د دغه ځانمرګي برید ذمہواري د بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ منلې وه. د کراچۍ په صدر بازار کې د شوي 14 ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. په صدر بازار کې د 14 له امله په ځای ولاړ سو گاډي هم تباه شوي دي او دغه 14 چې په کوم ځای کې شوې ده نږدې ورته د پولیسو او نورو امنیتي ادارو دفتری هم دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف، پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو د کراچۍ د صدر بازار دغه 14 غندلې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګي ساسو پام یو سیاسي موضوع تر راګرځوم. د پاکستان پوز وای سیاستوالو له نه خایي چې د پوز د یو لړ رتبه در خلاف نامناسبه بیانونه ورکړي. په دې ورستو کې د پیپلز ګوند آصف زرداری او د مسلم لیگ نون مریم نواز د پیښور د کور کمانډر جنرال فیض حمید پاړه اعتراض نه ډکې خبرې کړې وي. پوز وای هغوی د سیاست نه ځان لري ساتل غواړي، نو سیاستوال دې هم له احتیاط نه کار واخلي. نور حال طاهر خان اورو.
ځینې سیاسي مشرانو بیانونه ورکړي وو د پیښور د کور کمانډر لیفټنن جنرال فیض حمید پاړه باندې. نو د فوج لخوا چې کوم بیانیه خپره شوه په هغې کې دغه بیانونه الفاظ چې کوم فوج استعمال کړي دي نامناسب دغه بیانونه او بیا ګڼلي دي، او بیا سیاسي مشرانو ته ویلي دي چې دوی دي د دغسې بیانونه ډډه وکړي. او ځکه چې په دغه بیان کې دا ویل کېږي د فوج لخوا چې داسې بیانونه د فوج چې کوم مشران دي، مشرتابه ده یا قیادت دی او بیا عام فوج دی، نو د هغې هغه وقار او د هغې مورال یا روحیه هغې باندې یو منفي اثر او اغېز کوي. او بیا د پیښور د کور د کولی اردو یا د کور چې کوم د هغې ویلي چې دا یو ډېر فوج کې چې کوم نور کولی اردو دی یا کورس دی، دغه یو ممتاز دی حیثیت دی شل کاره ترهګرۍ خلاف جنگ کې ساغ استعمال دغه بیانونه کړي دي. لیکن په دغه بیانونه باندې بیانونه بیا د فوج بیان د دین رسو راغی چې دور ورځې وړاندې د پاکستان پخوانی صدر آصف زرداری په کراچۍ کې چې کله هغه نه آصف زرداری نه تپوس شو د فیض حمید پاړه باندې چې هغه دا وخت په خبر کور کمانډر دی، نو دا چې کوم الفاظ استعمال کړ هغه دا و چې هغه بیچاره خو کوډیل نه لګول شوی دی، معنی دا چې هغه د پامه غورځول شوی دی او هغه حیثیت کم شوی. دا زرداریو بیا دغه بیان نه وروسته بیا د مریم نواز نه تپوس شوی وو د فیض حمید پاړه باندې، نو هغه چې آیا د فوج راتلونکي مشر په هغه والی سره سوال شوی، بیا د فیض حمید نوم چې کله واخیستی شو نو هغه دا خبره وکړه چې د فوج مشر یو داسې په کار دی چې هغه چې کوم هغه شهرت وي هغه کې څه نقص نه وي، تنقید پنه کېږي دغه پاړه باندې شکونه نه. دا مریم نواز بیان وکړه. فیض حمید پاړه کې مختصر صرف خبره ختموم چې داسې یو تاثر وو چې کېدی چې هغه د پاکستان د فوج راتلونکي مشر شي او د هغې دپاره د یو کور یا د کمانډ د کومنده د هغه ضروري ده. نو بهرحال وبکشي ځکه چې د دفاع وزیر ویلي دي که جنرال فیض حمید په هغه لیست کې وي سینیارټي یعنی که مشرانو وي، نو ممکن ده چې کله د نوې فوج ټاکل کېږي نو دا هغه نوم باندې به هم غور کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
خبرونه په دې برخه کې ورزو. خیبر پختونخوا ته د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وای مرکزی حکومت د قبایلی د لود پرمختګ لپاره د ټاکلي بجټ قسط دوی ته نه دی سپارلې. تیمور سلیم جګړه پرون په پیښور کې په دې اړه خبري غونډه درلوده. نوموړي ورستو مشال لیډیو ته وویل دا قسط 10 ارب روپۍ جوړیږي او موجوده وفاقي حکومت لپکار دا چې زر یې دوی ته وسپاري. بل یو شنون کې وای صوبایي حکومت دا غوښتنه باید په مرکز کې د تیر حکومت نه کړې وای چې کې د عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف ګوند سره وو. نور حال په خبره غلام غوس په دې راپور کې راکړي.
د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په قبایلی ضلعو کې په ترقیاتي کارونو د مصرف شوی بجټ او مرکز ته د ورپوري بقایاجاتو په اړه د خبري کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په قبایلی ضلعو کې په روان مالي کال کې تر دې دمه 10 ارب روپۍ په بیلابیلو پرمختیایي پروژو مصرف شوی دي، خو اوس مهال چې په وفاق کې نوې حکومت راغلی نو د یادو سیمو لپاره د وفاق په ذمه د 10 ارب روپو وروستۍ قسط نه دی جاری شوی.
د قبایلی اضلاع چې کوم بجټ دی په درې کالو کې عمران خان صاحب 2.5 ګنا تقریبا 3 ګنا د قبایلی اضلاع بجټ زیات کړی. افسوس سره دا ویم اوس میں پریس کانفرنس هم وکړو چې وفاقی حکومت د قبایلی اضلاع د کال د سلورمې ایسې بجټ مونږ ته اوسه پورې نه دی راکړی. اول سره به روپۍ دی دا چې کوم هغه نه دی ریلیز کړي، او دیر شراب روپۍ چې کوم زمونږ حکومت ریلیز کړی وې هغه لګې دلیم دی. نن به زه فاینانس ډیویژن ته ختم لیکم.
تر دې وړاندې چې کله په مرکز کې په پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت و، نو هغه وخت به د حزبي اختلاف ګوندونو په صوبایي حکومت نیوکې کولې چې په مرکز کې هم د خپل ګوند د حکومت نه د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره د مالی پنګو په شمول د ای جی این قاضي فارمولې لاندې د خیبر پښتونخوا د بجلی د خالص ګټې د پیسو په ترلاسه کولو کې فعاله کردار نه دی لوبولی. د دغه نیوکو په اړه مې د خزانې د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړانه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې دوی په مرکز کې د خپل ګوند د حکومت په دور کې د دغه ستونزو حل کولو ته ورنږدې شوي وو، خو د بده مرغه د هغوی حکومت رانسکور کړی شو او اوس دا د موجوده وفاقي حکومت ذمواري ده چې د پښتونخوا صوبې مالیاتي ستونزې حل کړي.
اوور اینڈ ابو 100 ارب ملاوی دلو لس کالو کے جکم 1000 ارب ملاوی دلو اگیلے عمران خان سے پلان جوڑ کھڑیو آخوب این ایف سی جوڑے دو سر راضی اگے کے مونگا دا این ایف سی میٹنگ کال کھڑیو شوکت ترین صاحب دا وعدہ کھڑے وا چے مونگا با دے جون اپورے دا دیم حل راو کاگو. افسوس سر چے دا امپورٹڈ حکومت راغ دا خیبر پختونخوا ہر پارٹی پا وفاقی حکومت کے دا اور مونگا پا صوبائی حکومت کی ہو تو چاہے ٹول پا وفاقی حکومت کی دی اگئی دے اس دے جی این قاضی دا پیسوں کیسا موف کی مونگا خوبا ٹولو کے مخ کے چھے کم دیس دا غا بلکہ مونگا بھائی موف کو اور چھے دا نیٹ آئیڈل پروفٹ دے گی گا تا 180 ارب روپے دا کال را کی.
خوبا پیخور کی دا بجٹ پچارو نظر لرون کے خبریال عرفان خانوائی دا پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت پا مرکز کی دا خپل حکومت نا دا خپلو بقایا جاتو تر لاسه کولو لپارا عینی لاری ندی کاراولی.
صوبائی حقوق خاغا د وفاق سره په سی سی آئی کونسل آف کامن انٹرسٹ یا مشترکہ مفادات کونسل چې موږ ته وایو په هغه کې دا معاملات زیر بحث راوړل کیږي او په هغه کې بیا دا فیصلی کیږي په مشاورت سره په اتفاق رائے سره. خو چونکہ په دغه دریو کالو کې موږ کتل درینو کالو کې چې صوبائی حکومت د سی سی آئی په فورم باندې د صوبې هغه شانتي مقدمه نه د کړې کوم چې په کار و. وزیر اعلی محمود خان صاحب هغه شانتي سخت خبره وزیر اعظم عمران خان صاحب د نشو کولې کوم سخت خبره با چې تیر وزیر اعلی پرویز خټک صاحب هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف صاحب ته کوله.
په پیښور کې خبريال او سیړونکې لحاظ علي وایي په مرکز کې د نوې حکومت د راتګ سره صوبایي حکومت ته اوس د خپل حق لپاره د اواز پورته کولو موقع په لاس ورغلی ده.
مخکې لاس آزادو په خپل حکومت کې اوس خپل خلا آزاد شو. مخکې داسې چلو چې دوی غوښتل نو خپل حکومت نه دوی ټیک ټاک ترقیاتی راغر اوسته شو. د بد امرغه هغه کارونه چې قبایلی علاقو د پاره پتی رسلو رکالو کې پکارو هغه هغه رنګ نه دی شوی.
د موجوده مرکزی حکومت چارواکو د خزانه د صوبایي وزیر د غوښتنو په ردی عمل کې سندي ویلي، خو دوه اونۍ وړاندې په شانګله کې د موجوده وزیر اعظم شاباس شریف د جلسې پر مهال د مسلم لیگ نون صوبایي مشر امیر مقام د وزیر اعظم په وړاندې د صوبې د بجلی د خالص ګټې او نورو مالیاتي ستونزو د حل کولو خبره وزیر اعظم شاباس شریف ته وړاندې کړې وه. خو شاباس شریف هغه مهال د پښتونخوا د بقایا جاتو او مالی ستونزو د حل کولو په اړه سنو ویلي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. مشال ریډیو
طرفا تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
تسمشال لیلیو توگی د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. د بلوچستان چارواکي خبر ورکوي چې د هغې سبې په ځینو سیمو کې د حیضې ناروغي خوره شوې ده. دوی وایي په ډېره بوکټي کې له 1500 سیوا کسان ناروغه شوي چې له منځه یې 4 کسان مړه شوي هم دي چې درې پکې ماشومان وو. د بلوچستان حکومت وایي د ناپاکو اوبو د استعمال له وجې هلته د حیضې بیماري خوره شوې ده او هغوی یې د مخنیوي لپاره لاس پکار دي. نورحال له کوټې ایوب ترین په دې راپور کې راکړي.
د یک پټ څخه 315 کیلومتره لرې و ختیځ لور ته د بلوچستان د ډیره بوکټي په پیرکو سیمه کې د ایزې ناروغي خپره سوې ده، چې له امله د حکومتي چارواکو په وینا د درې ماشومانو په ګډون 4 کسان وژل سوي او نږدې 1500 کسان ناروغه سوي دي. په دې کې زیاتره د درملنې وروسته د اسپتالو څخه رخصت کړل سوي دي او شاوخوا 45 ناروغان لا اوس هم په اسپتالو کې داخل دي، چې لویه برخه یې د ښځو او ماشومانو ده، ځکه چې په پیرکو کې دوه اسپتالونه په مریضانو ډک سوي او 4 ناروغان یې وزلی اسپتال ډیره بوکټي ته لیږدولی دي. په دې ترڅ کې د ډیره بوکټي د روغتیا ځلی افسر اعظم بوکټي د مئی په 11 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ناروغي په سیمه کې د اوبو د هغه زیرمو څخه راپورته سوې ده، کوم چې هلته حکومت د بندو په بڼه کې سره یو ځای کړی دی.
کنټامینیټیډ واټر ہے اور سورس اف واټر کیونکہ ہم نے ٹیسٹ کر دیا ہے اور کلیئر کٹ
دته نا روغی د خبرې دوش کارا هیلت وبدی او موږ د اوبو ټیسټ کړی دی، هغه صفانه دی چې لامل کلرا یا د ایزې ناروغي خبره سوې ده، ځکه چې په دې ناروغي کې د خوراک هیڅ عمل نسته او دا په ښکاره توګه وبدی او زیر جنسی وی دی. د وبښتنې په جواب کې ډی ایچ او ډیره بوکټي زیاته کړه چې اوس هلته ډاکټران او دوایان رسېدلی دي، خو تر څو چې د شنګ د اوبو ستونزه نه وي هواره سوې تر هغه وخت پورې پر دې ناروغي کنټرول کول ګران کار دی. بل پلو ته په ډیره بوکټي کې د ایزې څخه د ناروغانو او د انسانانو د مرګو د اطلاع وروسته صوبایي حکومت پر کټ کې راغلی دی او د کوټ څخه ډاکټران او دارو درمل و ډیره بوکټي او پیرکو ته لیږدولی دي. په دې ترڅ کې چې مکله تیره شپه ناوخته د بلوچستان د روغتیا د سکرتر سالی ناصر سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې په سیمه کې د ایزې ناروغي د اپریل په 18 نیټه ښکاره سوې وه، خو د پلټنې وروسته دا څرګنده سوې ده چې د دې یو لوی هیلت اوبه دي، کوم چې هلته د خلکو د چنګ لپاره زیرمه سوي دي.
1450 ټوټل کیسز نن ورځ ډېره سوي ده، په نن ورځ 223 کیسز تر دا ګور زیات راغلي. ګردور ټوټل ورځ کې 4 ډیتس دي، یو چې دی تقریبا د 100 کلو پورې سړی و، هغه مړتي درې کښنیان، نو تر اوسه دغه اوبو شو سته پکې نه ده، د اوبو چې تر څو پورې د سورس نه یې سبا سوي. ټیم خو زموږ په لګیا دي، تالا به ګر سبا کړی دي، چونکې دا د هیلت کار دی نه، دا د پبلک هیلت کار دی او د ډیسټریکټ ایډمنستریشن کار دی. ډیسټریکټ ایډمنستریشن کې بیا ډی سی زموږ د هیلت کمیټې هیډ دی، هغه ګردشان مینج کوي. نو د زموږ لخوا زه د دوی د دوایانو ضرورت و، چې د دوایانو بیا داسې طریقه تېر حکومت جوړه کړه. زه خو اوس ما میاس کې راغلی چې دوی به په ډیسټریکټ لیول پروکیورمنټ کوي د میډیسن، هغه زموږ چې کوم ډی ایچ اوز دی یا کوم ډیسټریکټ ډیماند دی، هغه دومره کیپاسیټي نه لري چې دوی میډیسن پروکیورمنټ په ډیسټریکټ لیول وکړي، نو لیاز هغه پروکیورمنټ هم زله وشي.
د نومونو په وینا د اوبو چې کوم زیرمې یا تالابونه دي، دغه د صفایي کار لا نه دی پیل شوی او تر څو چې دغه کار نیم و سرته رسېدلی، تر هغه وخت پورې به حکومت د اغیزمنو خلکو لپاره یو بل انتظام وکړي. بل خواته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هم د پیرکو پر پیشه باندې خواشنی څرګنده کړې او په سیمه کې د ایزې د ناروغۍ د خپرېدو په اړه یو تفصیلي رپورټ طلب کړی دی. په کوټه کې د مئی په 18 نیټه په جاري سوي یو بیان کې اعلی وزیر د سیبیو کمشنر او د بخوري و ادارې پی ایچ ای ته امر کړی دی چې هغه دی په بیړنۍ توګه دغه ستونزه هوار کړي. د دې مقصد لپاره نوموړي د بخوري و محکمې ته 10 میلیون روپۍ ځانګړي فنډ هم جاري کړی دی او ویلي دی چې تر څو یاد سوي تالابونه نوي صفا سوي، تر هغه وخت دی په سیمه کې و خلکو ته دی د ټینکیانو د لارې اوبه ورسول سي. دلته خبره دا ونې ور ده چې پیرکو د ډیره بوکټي هغه سیمه ده چې د ګیس لوی ذخیره لري او د پاکستان د سوی ګیس په نظام کې د پیرکو لوی کردار دی، لیکن هلته د زیاتره خلکو او د هغو د څارویو دارومدار د مونسون یا وسی پر بارانو دی. د دې مقصد لپاره د حکومت لخوا هلته 4 غټ تالابونه جوړ سوي دي، کوم چې د ځایي خلکو په وینا د خاورو او مټو څخه ډک دي، خو بیا هم ځایي خلک د دې تالابو و اوبو څښلو ته اړ دي. د چارواکو په وینا چې د پیرکو د خلکو آبادی شاوخوا 15,000 ده، د دې لپاره سمدلاسه ډیپټي کمشنر ډیره بوکټي 2 د اوبو ټینکیانې برابرې کړې دي، کوم چې به هره ورځ و دغه خلکو ته د چنګ پاکې اوبه رسوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان په مرکز کې په ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه غواړي چې لراتلونکو ټاکنو وړاندې انتخاباتي اصلاحات وشي. بلخوا د عمران خان تحریک انصاف ګوند وایي دومره انتظار نشي کولای او زر تر زره د انتخابات وشي. د سیاسي او انتخاباتي چارو پوهان وایي په حکومت کې شامل ګوندونه غواړي چې هغه اصلاحات واپس کړي چې د عمران خان په پوهنی حکومت کې شوي وو. په دې اړه نور تفصیل اسرار عالم مومند اورو.
د حکومتي ګوند پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداري د مه په 11 ویلي چې کله اوسنۍ ائتلافي حکومت انتخاباتي اصلاحات وکړي نو بیا به پکې برخه اخلي. بلخو بیا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي د شهباز شریف په مشرۍ ائتلافي حکومت ختم شو زر تر زره دي نو انتخابات وشي. د کراچي پونتون د جرنالیزم څانګې استاد توصیف احمد په 12 مې مشال ډوته ویل چې زرداري او په ائتلافي حکومت کې د شامل نورو ګوندونو مشران له انتخاب باتو د مخه انتخاباتي اصلاحات زکه غواړي چې دارنګ د الکترونیک ماشين په وسیله د مبینه درغلې کېدو امکانات ختم شي.
انتخابی اصلاحات تو ضروری ہیں. انتخاباتی اصلاحات ضروری دی او پاسانہ کی دے شی زکہ چہ قومی اسمبلی کی اپوزیشن نشتا نو دا اصلاحات بہ ڈیر پہ آسانہ منظور شی. عمران خان غختل چہ دا الیکٹرانک مشینونو پہ وسیلہ رائے اچونه وشی پکم کی چہ دا پہ گٹھا دا درغلیو کی دو خطرہ وا
وہ الیکشن کو مینج کرنے کا پتا.
خوب اسلام آباد کی دا پاکستان الیکشن کمیشن پخوانی ایڈیشنل سیکرٹری افضل خان په 12 مے مشال ډوته ویل چې په انتخاباتو کې غټه درغلی هلکه دي شي چې پریزایډینګ افسران د خپل خوخي ګوندونو په ګټه د پولینګ سټیشنونو نتیجې تیار کړي. افضل خان وایي دا قسمه درغلی او مخه هلا نیول کېدی شي چې د رای اچول لپاره برقی ماشینونه وکارول شي. دا برس حال کې دا چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ پخوانی حکومت پروسه کال په نومبر کې د پارلمان د غړي غونډې پر مهال په انتخاباتو کې د رای اچول لپاره د برقی ماشینونو د استعمال او د بهر ملکی پاکستاني وګړو د ووټ اچولو قانون منظور کړ او وی ویل چې د قومي او صوبایي اسمبلیو په راتلونکو زمینی او عامو انتخاباتو کې به دا ماشینونه کاروي او بهر ملکی میش پاکستانی وګړي په دغه انتخاباتو کې ووټ اچول شي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي چې حکومتي ګوندونه مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، جمعیت العلماء اسلام او نور اوس دغه انتخاباتي اصلاحات واپس کول غواړي. خټک په 12 مې مشال ډوته ویل د پاکستان په سر ملک کې چې خلک یې د بجلی د نشټوالي له ستونزې کړيږي نو د انتخاباتو لپاره د الکترونیک ماشینونو کارول هیڅ د عمل وړ وړاندیز نه دی. د په خبره دا هم ګرانه ده چې بهر ملکی پاکستانی وګړي چې شمیر یې شاوخوا 900,000 جوړیږي ورته په خپلو حلقو کې د انتخاباتو پر مهال د رای اچونې سهولت دومره زر برابر کړل شي. خټک وایي که موجوده ائتلافي حکومت د ګرانۍ په ګډون د نورو مسلو حلول لپاره کار وکړي نو د حکومت رنګولو او د زر تر زره انتخاباتو کول لپاره د عمران خان روانې جلسې به هیڅ نتیجه ورنه کړي. د په خبره د عمران خان پر ضد جوړې مقدمې هم د نوموړي لپاره مشکلات جوړولی شي.
عمران خان خلاف چې کوم غیر ملکي فنډینګ کیس دی پاره کې قومي سمندر د ماتولو چې کوم حاصل شوی دی هغه کیس او دا سوسیدی تاغبا نمور کنو مقدمی پا درلتونو کی روانی داغینا داغبا سفیدل نمونکینی لی.
خود کراچی پونتون دا جنرلزم سانگ استاد و توصیف احمد وائی پا ابتاباد پی خور جهلم و نور خارونو که دا اطلافی حکومت پرزد دا عمران خان جلسو او خودا چینو مولد دا حکومت لپاره مسئله جوڑا ولیشی. عمران خان د روانې میاشتې په اخره کې د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ اعلان هم کړی. موجوده حکومتي ګوندونه چې پخوا په اپوزیشن کې وو په عدم اعتماد تحریک سره یې په اپریل میاشت کې د عمران خان حکومت ختم کړ. عمران تور لګوي چې دغه تحریک د بهرني سازش برخه وو او موجوده حکومت یې زر تر زره ختم کړ شي او نوې انتخابات وشي. خو ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه د سازش تورونه ردوي او وایي چې په مناسب وخت به انتخابات کوي. بلخو د پاکستان الیکشن کمیشن په 26 اپریل ویلي دی چې د 2023 کال لمای میشت مخکې انتخابات نشي کولای. د دوی په خبره زکه چې تر دې مخکې ورته د سرشمیرنې او حلقه بندۍ په ګډونو یو شمیر کارونه کول پاتې دي.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام په سروې خبرونه کې مونږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه ملمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی پښتونخوا کې 12:30 بجې کېدونکي دي. د خبرونو لنډیز د نجیب عامر نه.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وای پر روان مالی کال کې په قبایلی ضلعو کې و د شربرو په ترقیاتي کارونو کې لګولې. تیمور سلیم جګړه پرون په پیښور کې په خبري غونډه کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. نوموړي وروسته مشال راډیو سره د ځانګړو خبرو پر مهال وویل وفاق چې اوس یې واک د مسلم لیگ نون په مشرۍ کې د ائتلافي حکومت سره دی، هغوی ته د پرمختیایي پروژو لپاره د ټاکلو شوو پیسو وروستی کس چې 1,00,000 روپۍ جوړیږي نه دی سپارلی. په کراچی کې بیګا نا وخته لږ غنی غونی په وډک مارکیټ کې د چاودنې له کبله لږ تر لږ یو کس وژل شوی او 14 نور ژوبل شوي دي، چې په کې د سالورو هغو وضعیت نازک ښودل کېږي. دمګړې ته چا د برید مسؤلیت نه دی قبول کړی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بشري وضعیت او د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په دوامدارې سرغړونې دوی اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره شپه د افغانستان د بشري وضعیت او په تېره بیا د افغان ښځو پر ضد د طالبانو د محدودیتونو د زیاتېدو په هکله غونډه جوړه کړه. د امنیت شورا دا غونډه وروسته له دې راوبلل شوه چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویل چې ښځې باید د مخ په شمول سر تر پای ځان پټ کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یونیت سی آر وایي د فبروري له 23 نیټې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، له 6 میلیونو نه زیات کډوال له اوکراین وتلي دي. یاد اداره وایي د مئی تر 1 نیټې پورې پر دې سربیره 8 میلیونه نور اوکراینیان په کور دننه کډوال شوي دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې که په اوکراین کې جګړه روانه وه نو د روان کال تر پایه له اوکراین بهر ته د وتونکو کډوالو شمیره 2 میلیون نوتا
پسیدش. نجیب عامر اول اولان خبرونه وړاندې کول. اوس د معمول نشریات ترازو راپورونو خواته تاسو پام راګرځوم. د پاکستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی چارو بیا خبرې ترې پیل شوې دي. ډان رسپان لیکي چې پاکستان او امریکا چارواکو په واشنگټن کې د مئی پر 1 نیټه پر امنیتی چارو خبرې ترې بشپړې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په ښه کېدو کې پرمختګ نه دی شوی. د طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو بڼه بدله شوې ده. په دې اړه عبدالحی کاکړ تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان او امریکا د لوړ پوړو امنیتی چارواکو ترمنځ دا خبرې اترې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د امریکا تر سفر وړاندې سوي دي. بلاول بوټو ته د مئی پر 6 نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ټلیفون له لارې د مئی پر 13 په نیویارک ښار کې د غذایی خوندیتوب نړیواله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه. ډران رسپانه د مئی پر 12 نیټه لیکي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټنټ جنرال ندیم انجم له تیر 4 ورځو راهیسې په واشنگټن کې دی او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان او د استخباراتو مرکزی ادارې CIA مشر ویلیم جی برنز په ګډون له نورو لوړ پوړو امنیتي چارواکو سره ملاقاتونه کړي. د ورسپانې په وینا په دې اړه دواړو غاړو جزئیات نه دي په ډاګه کړي. البته باور کېږي چې مذاکرات د دواړو خزه امنیتي اندېښنو او د افغانستان د وضعیت په اړه سوي دي. د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د شاوخوا 10 میاشتو وروسته پر امنیتي چارو خبرې اترې کېږي. تر دې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار مویود یوسف په سپینه ماڼۍ کې له جک سولیوان سره لیدلي ول. خو په پاکستان کې د اپریل 14 د عمران خان له واکه تر لری کېدو او د شهباز شریف وزیر اعظم جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي چارو په اړه په لوړه کچه خبرې اترې کېږي. په تیرو څه د پاسه 2 لسیزو کې ترګریزه جګړه او د افغانستان وضعیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو مرکزی ټکی پاتې شوی دی. خو د هند لپاره د پاکستان پخوانی سفیر عبدالباسط وای د طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د واشنگټن او اسلام آباد د تعلقاتو بڑا بدل سوی دا.
اب چونکہ افغانستان کا مسئلہ ایک ذرا ڈیفرنٹ نوعیت کا ہو گیا ہے تو ہم تو یہی
چاہیں گے کہ افغانستان دا مسئلے بڑا بدل شوی نو مگواڑو چھ دا افغانستان مسئلہ حل شی. بلدا چې امریکا هند ته د پوځي وسلو ورکړه شروع کړي او ورسره د استخباراتي معلوماتو د همکارۍ تړون هم لاسلیک کړي دي. نو پر دې موږ اندېښنې لرو چې په دې برخو کې چې د هند او امریکا کومه همکاري ده هغه مستقیما پاکستان اغیزمنوي، ځکه امریکا د پاکستان په اړه جاسوسي معلومات له هند سره هم شریکوي. نو زما په فکر پر دې خبرو باید مذاکرات وشي او باور لرم چې ور باندې با وار لمخه خبرې هم روانې وي.
عبدالباسط د مئی پر دولسمه نیټه مشال ایډی ټول چې امریکا هم په سیمه کې خپلې ګټې لري. د ده په خبره واشنگټن دلچسپي لري چې پاکستان تر خپل نفوذ لاندې وساتي.
امریکا کا تو انٹرسٹ یہی ہے کہ پاکستان کو ایک لحاظ سے
امریکہ دا دلچسپی لري چې په یو نه یو ډول پاکستان تر خپل نفوذ لاندې وساتي او غواړي چې موږ په مکمله توګه د چین تر اثر لاندې رانه شو. دوی په دې منطقه کې د هند ګټې هم خوندي کوي او فکر کوي چې پاکستان او هند په خپلو کې مذاکرات وکړي او د هند لپاره په سیمه کې دوه محاذونه جوړ نشي.
کله چې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې ول نو هغه مهال د اسلام آباد او واشنگټن تعلقات ډیر شول، خو د سړې جګړې پای ته تر رسیدو وروسته په دې اړیکو کې تل لوړې ژورې لیدل سوي دي. عبدالباسط فکر کوي چې اوسنیو حالاتو ته په کتو سره شایي د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکه ملګرتیا جوړه نشي.
دا اوس چې حالات دی یا په نږدې راتلونکي کې، نو داسې نه ښکاري چې زموږ له امریکا سره ستراتیژیکه ملګرتیا جوړه شي. د دواړو ترمنځ د راکړې ورکړې تعلقات دي او بس همدا به پرمخ وړو. په کوم ځای کې مو چې ګټې یو ځای کېږي هلته به همکاري کوو، چې چیرې نه یو ځای کېږي هلته به خاموش پاتې کېږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس هم د مئی پر څلورمه په واشنگټن کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان او امریکا د تعلقاتو پر اهمیت زور ورکړی وو. نوموړي ویل ول هیواد غواړي چې د ترګري د مخنیوي او د پولو د امنیت پر چارو کار وکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
او ریډلي کتلي او لستلي شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکه
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهه نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خبرې غوړي. اوریدونکو، په دې نږدې کې د پاکستان وزیر اعظم نوی وزیر اعظم شاه شریف چې کله سعودي عرب ته لاړو، نو هلته کې د سعودي عرب سره په لومړي سفر کې په اقتصادي توګه باندې مذاکرات وکړل. خو د دې نه علاوه پوښتنه دا ده چې سعودي عرب ولې په بیا بیا د پاکستاني حکومتونو سره مالی مرستې کوي. په دې اړه دا راپور تاسو وړاندې کوو د یو وړې دمینه پس. د اپریل په دیرشما سعودي عرب ته د خپل درې ودني سفر په پای کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وطن ته راستون شو. خو د سعودي چارواکو سره د مالی امداد په اړه د خبرو اترو لپاره د خزاني وزیر مفتاح اسماعیل هغه هیواد کې پاتې شو. د مئی په پنځمه د خزاني وزیر مفتاح اسماعیل په کراچۍ کې د یوې خبري غونډې پر مهال سعودي چارواکو سره د مالی امداد په لړ کې کړې خبرې هیله مندې وبللې او زیاته یې کړه.
زه بیا سر شار ریاض ته ولاړم او د سعودي عرب د خزانه وزیر سره مې ولیدل. هلته موږ د اقتصادي مرستو په اړه تکنیکی مذاکرات شروع کړل. هغه نو خاص توکړی چې سږ کال مو کوم درې ارب ډالر واپس کولو، هغه لپاره دی یو کال مهلت راکړي. هغه په دې اړه مثبته رویه ښودلې ده. بل مو د تیلو په بایو کې د 10% کمولو خواست کړی دی. هله ده په دې اړه به هم زموږ په حق کې پریکړه وسی. له دې پرته نورې مالی مرستې سعودي عرب خپل مجله د راکولو خبره وکړه. نو الله تعالی مو ډیر عزت وساتلی.
سعودي عرب د 2021 میلادي کال په دسمبر کې د یو کال لپاره د پاکستان په سټیټ بینک کې 3 ارب ډالر نغدي ایښو دی وی او د 1.2 ارب ډالرو د تیلو د پیسو واپسای کې تر یو کال پورې رعایت
ورکړی وو. د راپورونو له مخه دا مهال پاکستان د سختې اقتصادي بدحالۍ سره مخ دی. د سټیټ بینک د شمیرو له مخه په تیرو دوو میاشتو کې د زرې مبادلې ذخیرو کې کمښت راغلی. د دې نه علاوه پاکستان د بهرنیو قرضو د قسطونو ورکولو ستونزو سره هم مخ دی. تر دا مهال سعودي عرب په رسمي توګه پاکستان سره د مادي مرستو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستاني دی نیوز ورځپاڼې د اقتصادي چارو خبریال مهتاب حیدر ته د پاکستان د خزانې د وزارت چارواکو ویلي دي چې سعودي عرب پاکستان ته د 300 اربو ډالرو په مالی پیکیج ورکولو رضا شوی دی. حیدر د مئی په 10مه مشال ریډیو ته د دې مالی پیکیج په اړه وویل،
سعودی عرب نے ان پرنسپل ایگری کیا ہے کہ جو اس ٹائم 4.2 بلین ڈالر،
سعودی عرب دا پاکستان دا موجودہ 4.2 ارب ڈالر پیکیج دو چند کڑو او 2 ارب ڈالر تے یہ ورسولو، خو هغوی دا پیکیج د آی ایم ایف د لوزنامې سره مشروط کړو، نو ځکه اوس ټوله توجه د آی ایم ایف سره په خبرو اترو مرکوزه شوې ده. خو سعودي عرب نه د پاکستان غوښتنه دا ده چې موجودات څه د پاسه د 4 ارب ډالرو د واپس کولو موده زیاته کړي او د تیلو رعایتي بیې 2.5 ارب ډالرو ته لوړې کړي، او چې کومې 3 ارب ډالر یې په سټیټ بینک کې ایښودي دي هغه دې له 15 تر 15.5 ارب ډالرو پورې کړي.
5 سے 5.5 بلین ڈالر تک کر دیں.
سعودی عرب د اوګدی مدیر رئیسی د پاکستانی حکومتونو لپاره د مالی امداد او اقتصادي ملاتړ په لړ کې یو مهم هیواد دی. خو پښتنه دا ده چې سعودی عرب ولې د پاکستان سره هر وخت په روڼ تندي اقتصادي مرستې کوي. د دې پښتنې په جواب کې پخوانی سفیر آصف دورانی وایي چې پاکستان د لسیزو راهیسی د سعودی عرب هر ډول امنیتی ضرورتونه پوره کوي او د هغې په بدل کې ترې هیڅ خرچه نه اخلي.
سعودی فوج چې دی هغه پاکستان ٹرین کړی دی، دا هغوی نیوی اوس هم پاکستان چلی، دا هغوی ایئر فورس او ملٹری لینڈ ملٹری فورسز چې دی په هغه کې هم پاکستان ډېر لاس دی ٹریننگ په لړ کې. اوس هم تقریباً پاکستان فوجونه هلته په سعودیه کې شته دي. نو دا یو داسې وبولو چې ډېر کمپریهنسیو ریلیشن شپ دی.
د آصف دورانی په خبره دا مهال 2 میلیونه پاکستانیان په سعودي عرب کې روزګار کوي او هر کال د 500 ارب ډالرو پورې زر مبادله پاکستان ته رالیږي. د ده په خبره د ستراتیژیکي تعلقاتو له امله سعودي عرب نه غواړي چې پاکستان په اقتصادي حواله نسکور یا ړنګ شي، نو د دې له امله په اقتصادي توګه پیاوړی پاکستان د سعودي عرب لپاره ګټور دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تو وگئی. دو ملګرو ملتونو امنیت شورا 13 د افغانستان په اړه فوق العاده غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د میرمنو د حقوقو او ستونزو په اړه خبرې وشوې. د دې غونډې په اړه اسمت ساروان د سیاسي چارو له نظر خاوند او په لندن کې له پخواني افغان ډیپلوماټ عزیز الدین معارض سره مرکه کړې. لومړی ورته ویلي چې ملګرو ملتو په افغانستان کې د حجاب د جبري کولو په اړه بحث وکړ. دا بحثونه څومره مهم او اغیزمن دی. نو مارج وای
هر غونډه هر خبره چې اوځي کیږي دغه مفیدیت او موثریت او اعتبار په ځای باندې اړه لري. لکه د ملګرو ملتو سازمان بیا غت ځانګړې توګه د ملګرو ملتو د امنیت شورا چې اونۍ ملګرو ملتو سازمان یو حقوقي معتبر نړۍ کې پیژندل شوی یو نهاد یو ادارې او بنیاد ده چې په دنیا کې ډېر قوت لري. نو بنا هر خبره مذاکره چې د افغانستان پکله په ملګرو ملتو سازمان کېږي دا نسبت دی چې په نورو ځای کې کېږي په نور ملکو کې کېږي ډېر اثرات مفیدت لري او قوي اعتبار حقوقي اعتبار لري.
مارج صاحب، نړیواله ټولنه په کومه حربه طالبان اړیستلی شي چې پر افغان ښځو له سختیو لاس واخلي او هغو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي؟
داسې د ملګرو ملتو سازمان بیا هم په ځانګړې توګه د امنیت شورا د حجاب په هکله باندې یا د ښځو د حق حقوق په هکله باندې بس کې دا بې څه نه ده. هلته خپل اصول موجود دي، منشور د ملل متحد موجود ده، خپله قطعنامه ولایه د ملګرو ملتو ده. بیا نو په هغه په بنیاد باندې دوی کولی شي یو اقدام وکړي د یو نړیوال حقوقي نهاد په توګه. کولی شي بعضې افسر په لاس کې لري
چې طالبان باندې فشار راوړي که چېرې دوی تغییر نه وړي او دې وضعیت ته دوام ورکړي، مثلا ښوونځي پیل نه سي او د نجونو تاق ورنه کړي، یا مثلا د حجاب مسله غیر شرعي بل ډول باندې ونیسي، یا نور شکنجې او فشار په وګړو ورکړي، کولی شي ټول لس مسله بېرته راوسپېړي. او بیا کله چې طالبان مثلا نړیوالو کانفرانسو ته پرېنهدي چې نور ګډون وکړي، سفرو ته پرېنهدي چې بهر د افغانستان وزیاته، کولی شي د افغانستان الوتکې چې بهرني ملکو ته سفرونه کوي مسافرو ډوډ راوړي، دې باندې بندیز ولګېږي، خو تو چوای په موږ بند کړي، همداسې سوداګري راکړه وکړه، دا مسایل دي چې بیا نو ډېر زیات تاوانه کوي. کولی شي د طالبان دا کورونه چې په بهر ملکو کې لکه اسلام آباد، قطر، دوها، د دوبی، شارجه او نورو جو کې هلته هم دوی ته مشکلات جوړ کړي، نو بنا دوی کولی شي
که طالبان خپل چلند بدل نه کړي، د نجونو ښوونځي همداسې بند پاتې شي، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې پر تعامل به ستاسو په نظر اخیستې وي؟
طالبان په خپلو کړنو کې داسې تغییرات نه لري او دې وضعیت ته دوام ورکړي، دا بیا خدای مکر لکه د 2001 کال په برخلیک چې اخته سوله، داسې برخلیک هم په لاره کې شته، یعنی داسې به دوی فکرونه کې چې حتمان به څه څه کوي هغه به دوه کړی شي. نو دا معلومه ده چې په نن سبا په دنیا کې نړیوال داسې وضعیت نه غواړي چې په ملت له دولت ناراضي یا د ظلم شکنجې د دوی خانه خا یو اقدام کوي، په خصوصا که شورا نه فیصله وکړي هغه به پلي کیږي او دوی حکومت په سقوط سره مخامخ کیږي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، ورزو سویلی وزیرستان ته. د سویلی وزیرستان خلک وایي د یادې قبیلی د لی په ځینو برخو کې د ځنګلونو د وهلو کار بې درېغ روان دی او انتظامیه یې په مخنیوي کې پاتې راغلې ده. دوی وایي په بدر، شکای او منتوبی کې ځنګلونه ډېر زیات وهل شوي دي او حکومت له پکار دي چې په دې اړه اقدامات وکړي. بل پلو د سویلی وزیرستان د ځنګلونو د ادارې مشر سلیم مروت وایي هغوی د خپل قانوني واک سره سم هڅه کوي د ځنګلونو د کټای مخه ونیسي، خو د نوموړي په وینا د ملوثو کسانو خلاف هغوی اف آی آر درج کولو واک هغوی سره نشته. نور حال د اشتیاق مسید نور.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې د بدر، مانتوی، سانتوی او شاول سیمو کې بے کچا طریقې سره د ځنګل وهل لګیا شوی دی او مقامی انتظامیه د دغې ځنګلو ژغورنه کې ناکامه شوې ده. په دغې برعکس د شکای سیمې اوسیدونکي حمزه وزیر مشال ریډیو ته ویایي
په جنوبي وزیرستان کې کده وزیر خورادو، کده مسجد خورادو، په دا باندې په لوی مقدار بندی چړای زنغوزی نشتار اوور سره وړي وړي باندې د بدمرګ داغه باندې د آری په ذریعہ باندې تاریخ کې تصوینا په زرینه باندې پکت کیږي. په بدر کې، په مانتو سنتو کې او د سکی په نورې علاقې کې کلاک وختادي کې کډورونه د میزو د غرې صفوجي کو میزو په داغه لړۍ کې د محکمه جنگل سره خبرې شې دي. مخکې د شنو خاص خو بیا د پتن لګي چې چا وډرکل نو وسو کته سرخانه جوادی دغه سره عسکری کی یادت کا دی آرمی ول دی کا دی پولیس ول دی نو دا چې څومره ځنګلات ولل شي دا دی په مخکې ولل شي دی ویني نو په چار دو چې حکومت دی میزه خبره ور وی او په ګډینه باندې په باندې ولاږي.
د شکای سیمه یو بل او سه دین کای نظیر وزیر ویای چې پاکستانی حکومتي چارواکیو ته په چار دو چې دغه ځنګلو کټای تام کی
د میز د شکی او د شاول او او د بدر چړای سخت کټای شری دو حکومت په دا باندې ایڅ غور نکو. حکومت دا په چار دو چې دغه د بند کوله تنظیم وکړو او دای په ګټینه باندې پیسې په اوخلی په چار دو چې دا حکومت بند کو په زر نظر.
په بدر سیمک شه د ځنګل کټای په باراک شه د شفقت علی مسجد خبره هم وروي
کې مو ودی بدر میشلا کادو ور سره سانتیو مانتیو او کې مشاول کې د دولت بیا چې کیما
جنگلات کٹائی دو آگا پا زور و شور سرا رونا دو ادا جکی میں چور لیا رہے دیجا بدر الار گیری شکی پلیار من دل وزی بیا ونا تا دے می ون بیا تو دارا لین دین وکو بانی تے والا جی بیا خان تاروشی خال دا کرو باجنا پے کو چکی میں میر جنگلات آ جنگلات ماول من شری دی
مشال ریڈیو چپ جنگل واہل باراکش سویلی وزیرستان جنگل و محکمے مشر سلیم مروت سرا تماس ونی ولی دیا گوئی جاؤ پدا رنگوا
قانونی مشکلات تیرا تزکا چی اس تکا پچا باندے ملزم باندے لاسا اچویم کنا نو تا سر چی سو پورے قانونی اختیار نہیں کنا نو آغاز ہے کہ بیعت لاسم نشے اچوے بہر حال لکا بیا اغیبا وجودم رخبل سٹاف موبلائز کو اور توائی جی آل تلال شای بلدہ قومی کسان معلوم کے چی کم مشرانو دے کے ٹیک آویر کڑے دا یہ شکی کی موم ایف آئی آر پہ کٹ کڑے ہو نو کوشش مردا دے چی لکا کدس چیر تلار سکل باندے کٹائی کی جی یا دس سا ٹیک داری سسٹم کے ٹیک آور کی گی نو آغا کا ایڈوانس کی مر فارسٹ ڈپارٹمنٹ خبر شی پہ یا مطلب دا زمونگ ایڈمنسٹریشن یا پولیس ڈپارٹمنٹ پہ خبر شی نو دا قوم دا یو حق جوڑی جی چی مرہ ان ٹائم خبر کی او دا غی تدارک دا پارا مرہ خپل حال زلے وکو
دے سویلی وزیرستان و سی دن کی دا ہم وویل چی دے دوی سیما پا خیبر پشتنخوا صوبے کشے ورگڑا کڑی شوی دو دے پاکستان قانون دے دوی سیمے تا ورغزا والای شوائی دائی حکومتی چارواکی دا دے دوی سیمے زنگل ژغورنے دا ہم پا غی رنگ وکی لکا چی دے پاکستان پنورے سیموکشے کی جی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال پنوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکی وړاندې کوم
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنگړی بنگړی
غږیزو پیغامونو
زمانو پیغامونه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم
اس پا دی واتس اپ شمیره هم پیغامون سبتا ولشه 00 سلور سو شل و سو دریاویا شپک سو و سلویخت سلور سو شپک نوی.
تاسو مشال ریڈیو ته وګی مری د پاکستان سیلانه سیمه دا چې په جمی کې خلک د وورو د ورخت د ننداری او په وړي کې د ګرمۍ نه د بچکیدو لپاره ورته ورځي خو سخ کال هلته ورغلي ځینې سیلانیان وای دا دل هلته بیروبار کم دی سیلانیان خال خال راغلي او د دې سیلانه سیمې هغه پخوانی مزه نه ده پاتې ځایي دکاندارانو او کاروباریان هم دا خبره مني او وایي چې د روان کال په نورۍ میاشت کې د وورو د طوفان له وجې چې په مری کې کومه حادثه رامنځته شوې وه او ګڼ خلک کنگل موسم وجلی وو هغه پیخ خلق ویرولی په دې اړه تفصیل نیاز احمد خان لک
دا پنجاب سیلانی سیما مری مالروټ چې پکې با یو وخت کې سیلانیان ډیر زیات ول هو اوس خوشې ده په مالروټ چای او خوراکي شیان خرڅون کې د هوټل منیجر عثمان وای چې په 3 لک روپیه د میاشتې د سړک په غاړه ځای په کرایه اغسته تیر کال یې ښه ګټه کړې وه خو مری کې چې په توپان کې د مړو خبر راغلو اوس پوری کاروبار خراب ده
بالکل رش وغیرہ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی خاص نہیں ہے
سیلانیان بالکل نشتا زمون سرا لس یا اولس کاروندان دی دوی تنخواہ گانے اور نوری خرچے ڈیر پر مشکل پورا کی گی اور چشے ہوا اور دخل کو زیان شے ہو خارون خلق اسم دھیرے لوجے مریتا ناراضی نرلے وجہ ڈیر پر مشکل دے خوراک زے خرچے پورے کی گی
خرچے وغیرہ پورے ہو رہے اس ریسٹورنٹ کے
پی خور سرا تعلق لون کے زلم محمد ارشاد چے پخپل ذاتی کار مری تورغلے وای چ اسم گرانی دا وڑاندے ہم دا مری سیل کھڑے ہو او هغه حالات په خپل لیدلی ول
دو روزو چې زه راغلی هم دلته خو دلته موسم ښه خسته موسم دی خو هغه رنګ لکه سیاحت اولې سره دغه نشته دلته مزه نشته لکه نور کله به دلته ډیر بار راشو ما تپوسو کا جنرلی کنه لکه ما چې کله هوټل تب هغه کولو و دې کې کم سے کم ریټ چې کم دی هوټلو کې 10,000 دی یو کمرہ پر ہیڈ ریڈونا ڈیر زیاد دلتا سیوا دی
وہ دلتا شیرا واور کی خلق بنشی ہو کنا مڑ مڑی ہو شو اگے بدی ٹوریزم یاد دے سی لین سمرا اثر کرے دے
ڈیر زیاد جی ڈیر زیاد اثر کرے دے ہر سڑے ایرے گی کنا ولے چ آغا وقت تم زرا غلے ما دلتا ولے زما ہنی مون پیریڈ سو دلتا زدل تو ما او ما او کتو آغا گراؤنڈ بند چ کم شی زنو و غم لو اثر دے اغم له وجه کې دیش ټورست تل ناراضي جی
مریکه دی هوټل چلونکو منیجر اراز وای چې لاهور اسلام آباد او سوات کې هم هوټل دي زیاته ګټه به د مری هوټل کوله خو چې کله په مریکه د وورو په پیخه کې خلق مړشل هوسته هوټل کاروبار ډیر متاثر شوه دی
سات جنوری کو جو انسیڈنٹ ہوا مری میں جس کی وجہ سے پورے ملک کیا پوری دنیا میں مری کا نام اور
پوما جنوری چکو مپی خشی ہوا ٹول پاکستان او نارے کی مری نوم او د ہوٹلو بدنامی اوشوا تر دے دما ہاگا رنگا کاروبار نشتا ڈیر اثر دے زمون پر روزگار او د مری د ہوٹلو پر کاروبار خو اس لگ کار خطر اب روان دے انتظامیہ او د حکومت کوششوں لوجے حالات خدی
کوششوں کے بعد اب حالات کافی بہتر ہیں
د مری ہوٹل ایسوسی ایشن چیئرمین راچا ارپان وای چمری کې سلور سو هوټل دي گیسټ هاوسز او د کرایې کورونا دینه علاوه دي د مری نوی پیسه د خلکو روزګار د سیلګری سره ده او د پیښو وروسته د سیلګری کاروبار او یا پیسه د متاثر شوه بلخو مری کې انتظامی یو چارواکی په هم خټک وای چمری کې داسې پیښو مخنیوي لپاره ټوریزم پولیس پځای شوی شکایتي مرکزونه هم جوړ شوی د ترڅنګ د هوټل ایسوسییشن سره د زیات نرخونو په اړه هم خبري شوی نیاز احمد خان مشال ریډیو مال روډ مری
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجه کې خوشحالي تا سارو ته ندی هر خطا بل شي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړ
غږی دې نشم درته می دیر وجړل و مې بخا
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغه په اړه لند معلومات دا مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجا
تاسو مشال رادیو ته وګورئ د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د خزو ولور سلور لکه افغانۍ وټاکه قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول توکي چې په خوا په خلکو کې دود ول منع کړل او ویل تر دې وروسته به ناوې ته ټول توکي له همدې پیسو اخیستل کیږي بلوري ته د یادې ولسوالۍ چارواکي وایي چې د دې قومي پریکړې له پلي کېدو به څارنه کوي نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې
په پکتیا کې د سمکنۍ وروسته د ډنډ پټان ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم په یوه قومي جرګه کې د ښځو ولور څلور لکه افغانۍ وټاکه قومي مشرانو او د جرګې ګډونوالو د دې ولسوالۍ له اوسیدونکو وغوښتل چې د دې ځای د خلکو کمزوري اقتصادي حالت ته په کتو دي په دې پریکړه عمل وکړي د ډنډ پټان ولسوالۍ د ځاځي آباد کلي اوسیدونکو عقل خان مشال راډیو ته وویل چارواکي او قومي مخور په دې سره موافق شول چې د لوړ ولور مخونی سي
موږ ځوانان بتله په خارج کې به مزدوري کوله لاس کوله ته کوله هغه به هلته ډېر ظلم سره کېدو مقصد ځنه بمړ شول د کبانو فارغ بشو او شکر الحمدلله قومي سپینګیر د افریقا وکړه چې د پیغلی به سرور لکه افغاني ولور وي او د کونډې به دوه لکه افغاني ولور وي او په بنه ورکول بس لرنیم لکه افغاني ولور وی بای ټول خلک دغه افریقړه عملی کی هغه کچمن خلک یا ولسی دا ډیر بیچاره او غریب خلک دی
د ډنډ پټون د مټوخ کلی اوسیدونکو حاجی مرنګ وای د قومي پریکړه په سولې شوه دا او ټول ور باندې راضی دي کچا ورڅخه سرغړونه وکړه مجازات به ورکول کیږي او هم به جریمه کیږي
د موږ ټول کومونه ولسونه کینستا و سرادی ولسوالی دا نرخ موږ وټړه دا مجبا پکړدو خبره هم پکړې دو د منطقه ته مو در سبلای دی دا د موږ خپل توحید دی جبا مو در اقام دو دا په سلام یک په سولخه وکړه په شریعت مو د کړي سولخه داسلو لکه یو شریعت په سلام چې کسه په دانی موږ موافق یو سره جوړ یو خبره مو کړو کچا دوباره دویم کور وکای دا به باندې کیږي جریمه به تر خوځای کیږي
د ډنډ پټان ولسوالی او چارواکی مولا احسان الله مصطفی وای پرې کړه داسې وشو چې د ولور پرته نور اضافي غختونه باندې نوی
د ماما کبابم نوی د تر کبابم نوی د برخه ورول دابم نوی خواړه او بدابم نوی نور ناور رواجونه دابه هم نوی سرزر او سپینزر دابه هم نوی دا ټول په دی ولور کې وشول پیغله ک په بدل ور کول کیږي او ک په دنیا خو مهر به څلور افغاني وي او ک چیرته چا یا خور یا لور یا مسی د څلور افغانونو پورته ورکړه امارات دوی سخل قانوني چلن کوي
لدې قومي پریکړې مخکې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د څمکنۍ ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم د ولور د کمولو پریکړه کړې وه. پوښتنه دا ده چې په هغه قومي پریکړه څومره عمل شوی؟ په اړه یې مدني فعال رحمت الله واتمل وایي چې
څمکنۍ ولسوالۍ کې د ولور د کمولو چې کومه پریکړه شوې وه، د کوچني اختر راوروسته کومې کوژدې چې شوي، څومره معلومات چې موږ لرو نو پریکړه عملي شوې. په هر کوژده باندې 15 لکه ولور تطبیق شوی، نو بیا هم هیله ده چې بیا هم دغه موضوع وسرل شي ترڅو خلک د دې زرین فرصت څخه ګټه پورته کړي.
سره له دې چې د څمکنۍ وروسته د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د ولور لپاره د یوې اندازې ټاکل او د نورو غیر ضروري رواجونو د مخنیوي لپاره قومي پریکړه یو ښه پرمختګ ګڼل کیږي، خو معلومه شي چې ځایي مسؤلان او په خپله قومونه د دې پریکړو په پلي کېدو کې څومره جدي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAAL
RADIO